د مشال ریډیو په بلخ پرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی په دې ستاخ پرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر ریپورتونه شننی تبصری اوریدلې سي خو لمړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړانن په کوټه کې ربلل شوې ټول ګوندیزه غونډه لږه شېبه وړاندې شروع شوې. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او د هندي وزیر اعظم چین ته د دورې د درې ورځني سفر په وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $20 اربع معاهدې لاسلیک شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون په اړه په کوټه کې رابلل شوې ټول ګوندیزه غونډه شروع شوې ده. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پالو سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشالې دوه خبريال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او دغه ګوند یو شمیر لوړپوړي سیاستوال په غونډه کې ګډون کوي. د غونډې یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر رضا محمد رضا بیګا له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزی حکومت غواړي چې د کاشغر گوادر کوریډور لار د پښتنو سیمو ته راکړل شي.
دا د ټول ګوند ولسونو ګوندونو سینومندګي کوي. دا په یو ځای په یو خله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا پر دغه لار راځي سیدا له اسلام آباد پر جوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ سي. بس
یعنی چې د شروع پر ورځ د وزیر اعظم مشرف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري پړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی، خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي بلل ده. د یا سازمان مشر زهره یوسف پرون مشال دوی ویل چې په کراچۍ کې پر شاګانو لښوی بریده داسې ښکاری چې حکومت د وسلوالو پر ضد حکومت سرګند تګلار نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ییز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسلامي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوی برید په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نه دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوي. په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند یو مشر منظور علي اپریدي ویل چې قبایلي ولس ته د بنیادي حقونه ورکړل شي.
دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته، دلته ماما داس یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنټ دی، اربونه او کرونو روپو لوب روانه په فاټا کې د افسرانو. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کې
یا د بیچ پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمیر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي. دغه کمیشن خپل سپارښت گورنر ته وړاندې کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدې ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او ډیر جوبل دي. که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایت روغتون ډاکټرانو مشال رته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او 3 جوبل ورول شوي دي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځني سفر پر وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د سباندې $20 اربع یو ویش معاهدې لاسلیک شوي دي. د لاسلیک د صورت چې پکې د سباندې 200 چینایي او هندي کمپنیانو اجرایي مشران موجود وو، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ورته وویل راځئ چې د دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه سره کار وکړو. د ده په خبره اوس هند کاروبار کولو لپاره چمتو دی. چین چې د هندوستان غټ کاروباري ملګری هیواد دی، د دواړو ترمنځ کاروبار مخ په زیاتېدو دی. تیر کال هم د چین ولسمشر شي جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه‌کاري په مت کې د $40 اربع اعلان کړی وو. د امریکا په بوسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلی جوهر سرنایب ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت د قضایا پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یوه ورکړي. بلاخره تر اوږده بحث وروسته پریکړه وشوه چې د تری د مرګ سزا ورکړل شي. یو ویشکلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون خودو یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د بوسټن ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شوي وو او 216 نور ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو پرون تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پی خبر ایجنسی ته ویلي دی چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسله وال ډلې په کنټرول کې ده. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېد چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. مشال ریډیو ستاسو لپاره 9 ساعته خبرونې وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو هر ورځ د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. نن د عوامي نېشنل ګوند په بلانه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټولګوندیز غونډه پیل شوې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه د دې لارې په اړه وایي
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي. د ګوادر بندرګاه چې هغه اغستې ده، نو دې لپاره اغستې چې مال بل ته راځي د بهر ملکونو نه، هغه ځینو مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوي او د روډ سیستم جوړوي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسي مشرانو ویلي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني، بلکې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې غواړي.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوقو نم محروم یم. دل تبا ماما دس یو نظام مسلط دی، شغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنٹ دی. پاکستان چې کوم آئین او قانون دی پټول پاکستان کې دی، هغه پکاره چې موږ لمرا کی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه، شننې او تبصرې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېده، نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه د ټولو ګوندونو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې هدف د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر تجارتي لاره بحث کول دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
ګوند لخوا همدا ټول ګوندیز کانفرنس مخکې فایل شو. لومړی به دا ووایم چې په دې کې د ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه، د جمعیت علما اسلام فیډلې شیرانی او همدغسې ډیری نورو سیاستوالو چې په هغوی کې د سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی او همدا مذهبي ګوندونو او ورسره د تجارانو د بیل بیل اتحادي مشرانو په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. شیبه مخکې نو وساو د پایوینا بیتل گوندیز غونډه ته د لګوادر څخه د بورسان سی بغړي میر حمل کلمتی وکړه او کلمتی وویل چې پاکستان د دوی د خاورې پر سر باندې د ګوادر بندر پر سر باندې له نورو هیوادو سره معنا له چین سره له نورو هیوادو سره په عربونو ډالر معاهده کوي خو د کلمتی په خبره دو باندې هم د پاکستان واکمنو نه هم د پاکستان مرکزی حکومت او نه هم صوبایي حکومت ژغولي او نه هم له دوی پوښتنه کوي چې تاسو څه غواړي او څه ضروریات مري د پایل وینا اوس ته دغه ورسره نورې ویناوې دا هم روانې دي ګواکې غونډه پیل شوې ده ویناوې شروع دي چې تر هغه وروسته به د بیل بیل کاسي ګوندونو مشران چې لکه کومه نمونه واخیستل دغه ولر دې سره به ډیری نور سیاستوال دې غونډې ته د ټولګونډیز کانفرنس ته ویناوې کوي او داسې ویل داسې ښکاري چې همدا ټولګونډیز کانفرنس به د مازدیګر تر څلور بجو پر د پاکستان په وخت ختم شي یا هم تر شاوخوا کې ختم شي
ډیر مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر وو د ټلیفون کرشه صفانو بخښنه غواړو او دا چې عام خلک د دې نننې غونډې په اړه څه فکر کوي او دوی څه غوښتنې لري راځي چې د دوی ژغونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل ورسره ژغیدل دي
زما نوم سید محمد ایوب او دا غزه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقہ پسمانده ده نو باید د دې په دابنې زمرد مشران او دې خبره توجه ورکړي چې مرته پسمانده یو او دې نور مرته پسماندګي ته استي مرته د پنجاب څخه کاروبار کوو د کراچي څخه کاروبار کوو زمرد علاقې له څوک نه راځي د مرته شي واخ مر مجبورې دی لورځو نو باید د دې شی دی په صورت واخواته ورنکي
ما نو سیف لادي زاد زله مساخیل اوسودن کيم نو موږ خو خپل دا وای چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډي حیثیت لري په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې د رسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي لیکن د حکومت دوغلی پالیسي ده نو دا سم وزارت نسته وزارت فلال مشکوک دی نه دا خاص وزارت نسته دوی خو دا وای چې موږ دا کوو لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی از موږ په اندازه و پنجاب ته دی پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان مور فایو فائدہ هم نست نو لپال پارٹی سره سره مور غزاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمنه باندې وسی او حکومت مور دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی
جلیل احمد مسخر یار زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زمور خاص کر د پښتنو د پاره ډیر فائدہ مند دی لیکن دوی وایي چې مور مختلف روډونه باس یو لنک روډ براکی یو کشنی روډ براکی بانا بوی اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم کوم پرس پارټین دي چې هغه یک جان سي هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکی او د قوم ته یو باور نه کوي
زمانم سید عبدالمتین دا ټول سیاسي ګمونه دي سر دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چنن کیږي په سر نه وټل دا د خپل مفاد لپاره کیږي دی کواکی دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي خو دې نه کوي دا د عوام لپاره دی دا د خکې چې دایمش باګ دوړ کوو د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو دا روډ چې دی دا مایدی سوي دی د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سوي دی چې دا به د پنجاب د پاره یي پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو ورده چې په کوټه کې د کاشغر او ګوادر ترمنځ د تجارتي لاري په اړه او په دې کې د ممکنه بدلون پر ضد ټولګندیز غونډه پیل شوې ده اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې دا تجارتي لار په اصل کې د څه او کچیر جوړ سینو د پښتنو لپاره به ګټه څه وي په دې اړه ریپورت لولندې د مې ورستاورو د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2013 کال به سر ته ورسیږي احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه نو هغه وویل
چې
چین د ټول دنیا سره تجارت د لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار د ګوادر بندګاه چې هغې اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي هغې لپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اوور دی ٹرین چے اخو صرف مال لڑل لڑل دی کنا اخو باسی اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اوور دے کم زے اکنامک زون جڑی گی فرس کا تب ختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے جے کم زے کے ہم لگا دیت حقکاری لگا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نہ برا بٹ گرام چتر پلین دس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هری پور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندي کله به مو وباسي نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به خپل کور باندې خپل کور خاوند شي
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړي توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړی ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي تاسو مشال ریډیو ته غوږ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په شاري سیمو کې د فرقي تشدد د مخ نه نیول کېدو څخه داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ناکام شوې دي پر مذهبي لږکیو نظر لرونکو په پاکستان کې د فرقي تشدد مسله بیخي جدي بولي په دې اړه تفصیل لولند د میورسته تاسو ته وړاندې کوو د کراچی په شهر کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو خنړی برید په پاکستان کې د فرقې تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقې تشدد پر دې سربېره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچی کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامی په ډاګه کوي زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے
پا کراچی کے لئے قانون سرسم رینجرز دا پورا واک ورکرل شوی دی دلتا دا ایف سی زواک لوئی شمیر موجود دی او زی پر زی چوکے دی نو دا دا حیرانے خبر دا چی پر دی ہر سا سربی را دلتا دا فرقیز تشدد دا سی پیخی را منز دکی گی دا دا استخباراتی دارو ناکامی پا ڈاگا کوی او لدے سخا دا هم خکاری چی حکومت دا وسلوالو ڈلو پر زید کما سرگند تگلارا نلری
فرانس پریس خبری ایجانس د مې پر 15مه په یو ریپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولي آبادی 40% جوړوي د ایجانس په لیکنه په تیرې یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دری جوړلو په فرقي تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلې دي دا ریپورت لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوري حق سره سم پر امن احتجاج وکړو چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وجل کېدو پر ضد احتجاج کوو نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې خار نه یو نو زمون حالت داسې دي او موږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نشه کوي چې دا د هغوی لپاره یو اسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریک کېده، سلام مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقه ایز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه بعد قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانون ګرځول سوو ډلو تر څنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. دغه سید مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه او ټویټر باندې تاسو کولای شئ چې تاسو ته خپل د مشال ریډیو ټول خبرونه راسي. په پاکستان کې چې اکثره د ترغری پیښې وسی نو چارواکي او رسنۍ تور پر بهرنیو استخباراتو لګوي. زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې رښتیا هم د پاکستان اداري دومره کمزوري دي چې د بهرنۍ لاسوهنې مخه نیسي نیولای. نوموړی په ځواب کې وایي
نہ دیکھیے زموں کا ریاست کمزوری دا بار خلق بہ مداخلت کی جتوں کا استعمال کو ہے نو اگر بستا دا کمزوری نے استفادہ کی پاکستان کپڑے کمزور ہے پٹی کی چکم مسائل دی اگر حل کی نو دا با مطلب یو یو نی مواقع ہو جتا کی دی سی چتا 14 نو ہوا یا 6 سبن صدا سے دستر خطر ہے واقع ہو اس کو کو رقم طریقے بل جوس کی داس بہ بین کی دل تے چکم دا دغدی کل قاعده دا او کا سر تړل نور طرحه تنظیمونه دي د کوم ځای راغلي خدا زموږ د ریاست ولا اجازه ورکړو او دلته چې کوم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي پاکستان کې وګوره سیاسي او د جهاد دی هغه باندې چې کوم دی موږ هغه د سیاسي حال درو بس یو فوجي حال درو بس کوم ځای کې چې فوجي حال پکار دلته سیاسي بس چې کوم ځای کې سیاسي حال پکار دلته فوجي حال درو بس.
بریگیڈیئر صاحب جدا قسم وسلوال ڈل دی یا دغی مشران دی نو ددی مرکزونو خوم دلته په پاکستان کې دی او داسې په کلو باندو کېم نه دی په غټ غټو خارونو کې دی او اغي دغه ذمہواری هم منی بیا د پاکستان چې کوم فوجي اسټابلیشمنت دی اغي په زیر دی چې دغه خلک ونی سی اغي له سزا ور کی اغي هم د خبره کې چې د بهر ملکونو خلک دی نو د دې انجام بسید دی مل د پاره
مدام هم دغه سکی کنه چې څنګه تاسو ګوره دا په خور واقع او صدا غي دسمبر کې پښوړا سم دسمبر باندې شو دا مې را لا دا چې اوس دا کراچي واقع او صدا غو سکول هغه مونږ ګر کوس په دې پسې شروع شي دا چې به یو سم مودا پاسه بل واقع او شي دې کې سره فوج نه دي د ستن کې ټول کراچي کې ګوره حالت چې کم سیاسي قیادت دی هغه داسې نه اهل دی او داسې پیمانه چې اغي د دې اهل دی چې اغي الفا انتظام او چلي دی او داسې ګروپونو خلاف غریب مرد جو بل دغی کار دی او د مضبوط دی البته کوم دی نو هغه تعاون نشته دی غی خپل سیاست کوي پنجاب کې چې کوم دی داسې یو کاروي پکار داسې دی لکه د مچو یو غبین دی هغه لا وي ګوته مور را سره چې دا مچای چې کوم دی نو دغه را پرش نو پنجاب کې دا صورت حال دی دا کابل کې پرون حمله وشو د شپې په کابل کې چې بیان ورکړو کو وزیر اعظم ورکړو کو دا فوج صاحب لخر ورکړو ایا مونږ په غیبه باندې چکم دې هغه باندې سوکړل او دا دې نه شوې دي مونږ غی سر په دې باندې رابطه وکړه چې دا کم درشه پکې دوه پاکستانیان هم پکې دي
نو بریګیډیر صاحب مونږ چې ګورو د تاریخ په دې وګدو کې اکثر وسلواله ډلې د افغانستان د جهاد د پاره د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ټرین کې دي دغه حوصله افزایی کې ده ایا دغه پالیسی اوس هم غشانت ده
زه په دې باندې بالکل زه یعنی زه نه پوهېږم چې زه څه تبصره وکړم چې په خولې باندې یو څه ویل کېږي په ځمکه باندې لکه دا کابل پرله پسې حملې روانې دي که نه
جی
دا کوم ځای کې دا په کار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان اوسې دا زمونږ د خاورې نه شي دا دغه نه شي دي د افغانستان د خاورې نه شي دي په دې چې کوم څه دغه دي د سرکړدار مشران دي هغه ټول دلته ناست دي
مونږ
د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا خپل دغه خلک اوچت کا مونږ نه اوچتو دا نه چلیږي زما په خیال باندې تر څو پورې چې مونږ دغه مسله هم نه حل کړې دا افغانستان نه مسله نه حل کړې زما په خیال باندې دا د مسلې دا حل نه دي چې دا مونږ کوم اوس کوو
دا مشال ریډیو ده
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی په خپل سیمه کې د جرګې یا د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غوندې د شفافو انتخاباتو للارې بلدیاتی ټاکنې تر سره کول غواړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شنواری په دې ریپورت کې
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهې په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده د کونسل تجویز مونږ نه ده ورکړې مونږه دا ویلو بلدیاتی الیکشن شي لوکل گورنمنٹ ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټه لپاره لوکل کونسل مونږ نه اور کړی لوکل کونسل دې دي چې کړی دی دا کې نامینیشن دی دا کې انتخاب نشته دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې ځکه مونږ ټولو سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی که په خیبر کې شوی دی که په وزیرستان کې شوی دی مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي مونږ مسترد کړی دي ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډرز چې دې کوم خبره کوي دا دې اغه تجاوز دي کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې زه پخپله یو کونسلر پاتې شوم تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو قانوني تور حکومتي تور اختیار د مونږ سره نه و بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي کما پیری چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیر افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي
د پاکستان تحریک انصاف پارټي یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کوم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي اغه لا پکار دي چې یو ذمہوار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوخ کی او اغه مخ کی ولاږي او اغه خپل فیصله حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي اغه نه رايه وخصتي شي
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم دلته عدالت نشتا دلته انصاف نشتا دلته ما ما دس یو نظام مسلط ته شغفر دی واحد دی پولیټیکل ایجنٹ دی پاکستان چې کم آئین او قانون دی پټول پاکستان کې دی اغه پکاره چې موږ لمرا کی
یاد دی وچ په دی ورستو کې د حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو پاړه د خیبر پختونخوا ورنر تھا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړې دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې لې سرار عالم مومند د خبرونو لنډیز اورو
د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون په اړه کلګوندیز غونډه دا مهال په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا بلوچستان ملت پال او سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشال ډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او پیپلز ګوند غړی سید خورشید شاه په ګډون د ټولو د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. یا روی چې شروع په ورځ د وزارت نوشری په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شو ټولګوندي غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر دوته ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسله وړلو پر ضد حکومت څرګنده تګلار نه لري. یاد وي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوې برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمهوریت پستب کې د یوې دولتي ادارې لخوا پر بل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو وویل شوي دي. د هندي وزیر اعظم چینتا د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $22 اربع یو ویش معاهدې لاسلیک شوي دي. د امریکا په بوسټن کې د دې هیواد یو عدالت د ځغاستې لوبیا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوهر سنایب ته د مرګ سزا وربولي او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبرې ایجنس ته ویل چې د اسلامي دولت وسله وړ ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې اسرار الله مومند وړاندې کوو. اوس بولاړ سو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نورا گیر کړي شي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو پیخور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یوې دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړی شوی او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوي دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادارې د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر استاد چې خکار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دی. ادارې مخکلي کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوس هم د ان ټی اس ټیس نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په خطر روان دی او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخلوي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د وروستي بریدونه غندلې دي. د دې دواړو لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
نیشنل انټرسٹ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصيلات ورکړل شوی دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانیدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا خملګري جوړ شي. خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګر سرچینه جوړه شوې ده. مجلې کې چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لګ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې لډیر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړی سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړکړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیست انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دی بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نخ کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګنا خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14مه نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14مه نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه د ایران د لا زیاتیدونکو نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په مریلند کې خبری کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلک ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړوي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کوم رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر 14مه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم د غشن پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز د پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې دا چې ویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته ولاړ. نوموړی د چینی ولسمشر شی جین پینګ تر څنګ له یو شمېر نورو چارواکو سره رغېدلی. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم به تر راتلونکو درو ورځو هلته وي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی وو. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل وو، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندر مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لشته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هېوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي، ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي، ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي، څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو بستر کو باندې تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته.
هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا، سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ ته اند یو مین دی نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونو خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز سرنه کې د ښوونکو لپاره د اوسېدو د یو ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې ښارګوټي کې به زرو تنو ښوونکو ته ځکه ورکول کې چې هغوی کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خون کو د کورونو لپاره د خارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې خارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي خون کو ته د ځانګړي کراندوت لمخي وای و نمبر زمکه وو ویشل شي. د جمعې په ورځ د خون کو د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی رسنوي ته ویل چې په دې خارګوټي کې به زرو خون کو ته نمرې وو ویشل شي.
دا د 500 جریبا په شاوخوا کې خارګوټي د تقریبا زر نمرې په کې راځي. ل دې خارګوټ سره به مونږ وکولای شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د خارګوټي په واسطه راجذب کو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې ویل چې د پکتیکا هوار ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه ارګونزون کې هم د ښوونکو لپاره خارګوټي جوړ کړي. د ښوونکو د خارګوټي د پرانیستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د ښوونکو دغه خارګوټی په 500 جریبه ځمکه کې د مامورینو د خارګوټي تر څنګ او ښار ته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو تر څنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم الجلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا خارګوټه جوړیږي په عصري شکل. چشنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کیږي. مسجد شریف، سرکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حالي، وړکتون به ولري، لیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفرخان باوري وویل چې د دې خارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شارک استادانو ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې ته زړه ښه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی خارګوټی دی چې د ښاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د افغانستان کابینې په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیاو پراخولو لپاره له اټمي انرژي څخه د استفادې د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې او یوازې سولیز دی. دوی زیاتوي چې د دې قانون په واسطه دوی غواړي د ولس لپاره ګټه ترې واخلي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چهارشمې پورز د کابینې د تایید وړ وګرځیده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شر د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې، د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي
هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوی پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اجانس یو سلو یو پنځوسم غړی هیواد دی چې نږدې شپېته کاله وړاندې دا غړی توپ خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزې ډېر ورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بلخال خو موږ بالکل هر یو د هر چا نه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نوشریف ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین کوي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
په کراچی شهر کې د روان میاشتې پر 14 نیټه د اسماعیلیانو پر بس د برید اف آی آر د نامعلوم وسلوالو پر ضد لیکل شوی دی. د بل چارواکي وایي چې د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. بل پلو چارواکو دا هم ویلي چې 300 زیات کسان د چاپو پر مهال نیولې دي. په دې برید کې 340 زیات کسان وژل شوي وو. ظفر کرمی نور حال راکوي.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ته ترسره شوې حملې ابتدایي رپورټ یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوی. پولیس چارواکي وایي دا رپورټ د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوی چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړني تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړي دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتی ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلاتونو د ځانګړي ادارې ایس ای یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویل د حمله د ښکار شوی بس د مکمل معنی رستو پلاتون کې ډلې په دې رسیدلې چې حمله څلورو وسلوالو کړي او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلې او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړې دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلې دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 50 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو ویشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلیانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروسته پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همداراز 13 ورځ او بیګاش په هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقتآباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپې وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. یاد دي وي په 13 ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولی. خو لا هم د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوي برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ سند اسمبلۍ کې د سپروګوټ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلي ورورولۍ د اغیزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له عمله یې 14 زنانو په ګډون 43 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي.
خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان به کور کلسوي خلک وای چې د وفاقي حکومت لخوا د دوی سره اعلان شوی امرستي لتیرو 15 میاشتو نه دی ورکړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې یا خودي حکومت دوی تمرستي ورکړي او یا د جر تر جر دوی خپل کورونه تستانه کې. د دوی په وینا دوی لډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پر ریپورت لري.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقی حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې 2000 نقد روپے 15 کیستونه لا هم نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولانې 8000 نقد مرسته کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی. د شمالي وزیرستان یو کډوال ګلوب جانوای کلا چې کډوال شول نو ورسره مختلفې ژمنې وشوې او نن هغه نه پوره کیږي.
میشته اول په سر کې دا غوره وشوي چې داسې خیبر پښتونخوا دي داسې پلونکي دي دمره دي دمره دي بیا میش ډېر چې کوم دی په شیروزه پیمانه باندې کېرینه ونیول 40,000 په 30,000 په 20,000 نه خو کام نه وو په دانیت باندې چې میشته بدیانه پیسې رچي دا په پرې کوي دا د کېریوله په ګرویې کې ونیوي چې پیسې روکه میشته هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې میلاو نه شو. مهرباني دا وشي چې دا کیمه تکلیف میشته روغلو نه را د جوتای تکلیف نه روکوي ځکه چې ډېره ته خلک میش په ګرویې کې نیولې سابو وېګا همي بلا ګټه واټه نشته یو په دونه باندې وخت نه تیریږي هغه دونه میش په قابلګۍ وخوري که دی ته ویر کې به ګټه به واټه نوسي.
اکبر جان وایي وفاقي حکومت لخوا دوی ته د 2000 میاشتې کیس 15 شپه کیسونه پاتې شوي او صوبایي حکومت مرسته خو لا هم بندي
د شپږ 15 پیسې مشتنه دي ملو شوي. مهرباني دا وشي دغه متاثرین ته دغه پیسې ملو شي ولې چې چاپ کرینا په کرېلی ولي دي خلک ډېر مشکلات تا خرچي زیوتی دي کله دوی میاشتې بعد راشي کله بیا دوی نیم میاشتې بعد راشي. خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړای وو هغه پیسې ایسوب کې توپ نشای نن یا ورکته. مهرباني دا وشي چې مشته دا شای په خپل حق ملاوشی.
زونگ موبایل سرویس چې کډوالو ته د وفاقي حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعه ورکوي. دغه کمپنی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول 15 کیسونه پاتې شوي او دوی ته ویلي شوي خو لا هم معلومه نه ده چې دغه کیسونه کله او څنګه به ورکولی شي. کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډس کمی او نور ستونزو په وجه د غشان زنډ راځي خو وخت په وخت به دغه ټول کیسونه پوره کولی شي. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای تر مخه د شمالي وزیرستان 1,06,000 کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوه چې په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن ترڅنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا 2000 نقد روپۍ د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.